په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونې ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د اساسي بشري حقونو او ازادي میل مخو پایل د سات په خبرونو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون اول دوی پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا له طبي زده کړو څخه د ښځو د منع کولو وروستۍ پرېکړې ژور اندېښمن کړي چې په نتیجه کې به یې په دې هېواد کې په میلیونونو ښځې او نجونو له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې شي. د اسوشیتد پرس خبري آژانس د راپور له مخې امنیت شورا پرون په یوه خوله یو پرېکړه لیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو په واکمنۍ کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه مخ په زیاتېدونکې سرغړونه چې په ترڅ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه او ښځې هم له اقتصادي فرصتونو عامه ژوند کې له فعال ګډون تګ راتګ او نورو اساسي حقونو څخه بې برخې شوي وغندلې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تصویب شوي پرېکړه لیک کې نه یوازې پر ښځو د طبي زده کړو د بندیز بلکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د اګست د میاشتې پر قانون چې د ښځو حقونه لا محدودوي او هغوی نه پرېږدي چې په عام محضر کې په لوړ غږ خبرې وکړي هم انتقاد وکړ. پرېکړه لیک همدارنګه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې ماموریت چې پر طالبانو د بندیزونو څارنه کوي د څوارلسو نورو میاشتو لپاره وغځاوه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په 13 نومبر میاشت کې شاوخوا 1200 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. یو ان سي آر په یو تازه راپور کې چې پرون خبر شو ویلي چې دا په سږني کال کې د افغان کډوالو د نیونو تر ټولو لوړ شمېره ده. د راپور له مخې پاکستاني امنیتي ځواکونه د روان 2023 کال له پیله له 1500 ډیر افغانان نیولي دي. د بشری حقوقو ایرانی ټولنې حال وش د مشهد ښار په وکیل آباد زندان کې د دو افغان وګړو د اعدام خبر ورکړی دی. د بشری حقوقو د ډلې پرون جمعه په خپل ویبپاڼه په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي. په خبر پاڼه کې د کسان نمونه د فراه ولایت اوسیدونکي محمد شاه اڅکزی او رحیم اڅکزی ښودل شوي چې یو 22 کلن او بل 23 کلن و. د جنوبی کوریا پارلمان نن شنبه بیا په دې اړه رایه اخلي چې آیا د دې هېواد ولسمشر یون سوک یول په هېواد کې د پوځي حالت د اعلانولو په خاطر استهزا کړي که نه. پارلمان تېر اونۍ هم د هغه د استهزا کولو لپاره هڅه کړې وه. د نوموړي لخوا اعلان شوی پوځي حالت بغاوت او د اساسي قانون د نظم د کمزوره کولو هڅه بلل شوې، خو یون ژمنه کړې چې تر وروستۍ شېبې به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي او بیا یې هغه بې بنسټه ادعاوې تکرار کړ چې اپوزیسیون د هېواد له کمونیستي دښمنانو سره لاس یو کړی دی. د جنوبي کوریا په زرګونو وګړي تېرونې وروسته له هغې د پلازمېنې سول سړکونو ته راووتل چې نوموړي د لنډمهاله پوځي حالت په اعلانولو سره سرتیری او هلیکپټر پارلمان ته واستول. اعتراض کوونکو د ولسمشر د استعفا او زندانی کولو غوښتنې کولې. اردن به نن شنبه د سوریې په اړه په لوړه کچه د امریکا او اروپایي اتحادیې ترکیه او عربي ډیپلوماتانو د یوې غونډې کوربه وي. دا غونډه یوه ورځ وروسته له هغې جوړیږي چې دمشق په ګډون په ټوله سوریه کې پرون خلکو دا ورځ د بریالیتوب جمعه په نوم له قدرت څخه د بشر الاسد لرې کېدل په خوښیو او جشنونو سره ولمانځل. د اسد د قبیلې له نیمې پېړۍ څخه مستبده واکمنۍ د تېرې یکشنبه په ورځ ناڅاپه هره ړنګه شو چې د یاغیانو په ټول هېواد کې د پرمختګ په ترڅ کې پلازمېنه هم ونیوله. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن د شلوریزو سیالیو درېیمه لوبه ترسره کوي. دغه لوبه د کابل په وخت نن مازدیګر 4 بجې پیلېږي. تر اوسه دواړه ټیمونه مساوي دي او نننۍ لوبه که هر ټیم وګټله دا لړۍ ګټي. کوربه زیمبابوې د لوبو په دې لړۍ کې له افغانستان سره درې یو ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې هم په پام کې لري.
اساسي او بشري حقوق قدر من دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. بلې خبرونه کې یو ځل بیا د خزینه زاکړو د ارزښت او اساسي او بشري حق په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ تیرونې د طالبانو نظام په انجونو باندې هغه زاکړي هم باندې کړلې چې دوی دوه کاله په سی برخه کې کولې. په دې اکله په ولسی جرګه کې د خلکو له پخوانی استازې سایمې خوګیاڼي سره خبرې کوو. خوګیاڼي صاحب، په پایل کې خو تاسو ته ستړمي شي وایي، بیا به درته ووایي چې تاسو خپله چې کله دا واورېدل چې په افغان میرمنو باندې دوه کلنې زده کړې هم په افغانستان کې بندې شولې، څومره بد اثر یې په تاسو باندې د یو میرمنې په صفت وکړ؟
ډېره ډېره مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو د راډیو محترم اورېدونکو ته. دا بنده کله موږ اورو چې د افغانستان په پوزه باندې هره ورځ یو نوی بندیز وضع کېږي، دوی د تعلیم د حق نه معلومېږي او د ژوند د اساسي حقونو نه معلومېږي. منفي اثر لري د افغانستان په ټولو خلکو باندې، خصوصا په پوزه باندې، او بیا په موږ باندې هم همدا رقم ډېر بد اثر لري او خفه کېږي په دې چې هره ورځ د افغانستان ښځې د نوي بندیزونو سره مخ کېږي، د فشار لاندې دي او په سیستماتیک ډول دا د ټول نه حسېږي. نو موږ تاسو وویل چې دا دنګ خبره نه وه په اوله کې چې طالبان قدرت ته ورسېده. د افغانستان د جنګو پر مخې د مکتب دروازې وتړلې، شپږم نه پورته بیا د پوهنتونو دروازې پرې وتړلې، او بالاخره د طبي نیمه زده کړو دروازې وتړلې. موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې څومره اړتیا ده ډاکټر ته، نرسې ته، قابلې ته، لابران ته، فارماسیست ته، په ښځینه څنګه دي. تعلیم کړی، تحصیل کړی وي او خدمات عرضه کړي کم وو، مګر اوس خو بالکل چې ډوب بند کړی. دا کومې ښځې چې اوس هم په دغه رشته کې کار کوي، دا خاتمان زړې دي، تقاعد دي، اکثر په رشته ووتي. ما یې د دو هغه ځای ناستې وو څوکي، دا په دې معنا ده لکه چې ونه وباسې د بېرته نیالګۍ کې نه د پوتشته شو، خلاص نو خراب څنګه هلته ژوند کوي. سبا د همدې خپلې ښځې مریضې دي. نو ما دپاره ډېره جالبه دا ده کړله چې خپله ښځه په یو زیږون باندې دغه کېږي، مثلا تکلیف ورته پیدا کېږي، دوی به چا ته وړي، چېرته به وړي، ملا ته به وړي، دمه یې بل څه پې کوي. بل دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د ښځو سره، دین د بشر سره دغه یو جنایت او خیانت دی چې موږ یې هم کلکو ټکو غندو او هم تشویش دی ورته. نو په دې کې چې د افغانستان د خلکو په کومک باندې او د نړیوال ټولنه د افغانستان د ښځو خلکو واوري او دغه ستونزې ته د پای ټکی کړي.
بله، که راسو دې ته چې له یو خوانه خو ضرورت ده همدغو کسانو لپاره چې زده کړې کوي، همد نورو میرمنو لپاره دوی زده کړې باید ولري، پاره برخه کې بیا طبي برخه یې چې یوه برخه راځي. څومره بشري او اساسي حقونه د افغان میرمنو ورځ تر بلې تر پښو لاندې کېږي؟
نور بشري حقونه خو د افغانستان د میرمنو ورځ تر ورځې یعنی پښو لاندې کېږي، ورځ تر بلې ورځې. مطلب دا چې موږ تاسو ولدو چې کله انسان د مور پیدا کېږي، ځینې هغه حقونه دي چې خپله پاک وته هماغه د پیدایښت نه ورکړي، لکه د ژوند حق دی که نه، مسؤلیت دی. نو چې کله داسې بندیزونه پتا وضع کېږي چې ډوډۍ نه اخلي، ډوډۍ کور کې ونه لري، کار نه اخلي، تعلیم حق نه اخلي، خو دا خپل منفي اثرات لري، صحت ختمېږي او هغه د شخصي په حساب چې مسؤلیت لري او امنیت لري په ژوند کې، هغه هم مثلا ختمېږي. یو سړی چې مریض وي، نارمل نه وي، د هغه په کاټول نه هر څه آرامه وي، هغه ته به څه ژوند وي. او بل که دوی د دې دعوه کوي طالب چیر ما په افغانستان کې امنیت راغوسته، زه خو بالکل ورسره په دې یعنی دعوه نه لرم او نه ما ورسره کوم. خو چې افغانستان کې بې امنیتي وه، خو تا جنګ کولو، افغانستان کې بې امنیتي وه، خو تا انفجار انتحار کولو. دا اوس د ښارونو منځ کې خلک ویشتل کېږي، ته بدې پوه شي چې بس موږ ډېر داسې قتلونه ګورو چې د ښار منځ کې راځي، یو سړی سر تپنچ کېږي، تا ولي وبې د قاتل نه معلومېږي که نه. نو دا څه رقم امنیت دی، زه خو بې امنیتي بالکل حیرانه په دې یم. نو موږ ولدو چې افغانستان ښځې ګوره، اوله کې د تعلیم د حق نه محرومې کړي، بیا د کار د حق نه محرومې کړي، هغه ښځې چې مثلا تللې په دولتي ادارو کې کار کولو، په غیر دولتي ادارو کې کار کولو، خپلو بچو ته یې نفقه پیدا کوله، یو ماړی ارالو روزي پیدا کوله، د هغې نه خلاص کړي. نو ته فکر کړه چې په افغانستان کې همدا اوس څومره خلک فخر کې ژوند کوي. یعنی خلک غرمې ډوډۍ خوري، پیګا ته ډوډۍ نه لري، او دوی دا خبرې د دوی مشرانو وکړ چې موږ د خلکو د نفقې ذمه وردار نه یو، که نه دا کار نه شو کولی. ته د دې دعوه کوي چې دا حکومت دی او منحص دی حکومت، ته د دې ذمه وردار شي بد خلک ډوډۍ ولري، خلک کار ولري، خلک تعلیم حق ولري. مګر هره ورځ یوه د بل ورځ پسې دغه بندیزونه ډېرېږي، ښځې د پارک نه تګ نه محروم شي، پارک ته نه ځي، هغه ښځې چې مریضان دي پارک ته نه ځي، هغه به دوی ګرځي، هغه چېرته وګرځي؟ مثلا ښځې سفر ته نه ځي، یو سړی مثلا دغه نه لري، محرم نه لري، مړی مړ دی، زوی نه لري، آیا دا ښځه به په ژوند کې حج نه کوي؟ دا به نه ځي حج ته، به نه ځي، دا به بل مریضي ورته پیدا کېږي، پاکستان ته به دا څنګه ځي، یا به بل چېرته څنګه ځي؟ ننګرهار ناراضي کابل ته یا خندار ناراضي کابل ته دا به څنګه راځي دا مرکیږي دا باید ډاکټر ته بونه ځي. نو خبره دا ده چې د آخره کې وویل چې د ښځو غږ بیخي دغه دی ساتر دی باید ښځو غږ باید وانو. اوس موږ ول د مطبوعاتو کې څنه ښځو پار ته اوراول چې کوم مکونه پیپر کړو بیا بلاخره غږ یې ساتر شو. یعنې څومره ښځې ما هلته ګوره بېکاره کړې نو دغه نه تلویزیونونه مه کورو شي د رمانه په کورو شي. دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان ښځې هره ورځ تجربه کوي. موږ ول د ارژاګانې ګوره ښځو په کار کولو ځانته ارال نقصه پیدا کوله هغه هم په کورو کړلې. ښه اوس خو که تاسو ضرورت لرئ مثلا سړي ځي سلوانۍ ته ځي خپله ږیره او دغه جوسات جوړي همدغسې ښځې هم ضرورت لري چې لاړ شي ارژګا ته لاړ شي هلته ښځو ورته کار کولو. هېڅ ممانعت د اسلام د نظر نه دي کې نه و تاسو ګوره هغه په کورو کړلې. یعنی د افغانستان د ښځو سره هره ورځ دوی باندې یو نوی بندیز یو نوی محدودیت فقط دوی چې راغلی دی ټول پام هم د ښځو ته دی. هره ورځ چې روغ فکر کوي چې وګرځېږي سبا ته فرمان ورته صادق وو یو بندیز په دوو لګي او هغه د ژوند مال ټولو مظاهر دا کړي بې برخې کړي.
بله خو یعنی صاحب د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره اول دغه افغان نجونې مېرمنې د خپلې کورنۍ لخوا هم البته ټول نه ښیي یو شمېر ښیي چې نه حمایت کېږي. دوی په څومره سختۍ ځان تر یو ځایه رسوي مثلا مکتب ته ځي او پوهنتون وایي او د خپلې خوښې وړ رشته ټاکي. په کورنۍ کې څوک له دې سره همکاري نه کوي چې نه کوي کله ناکله د دې د زده کړې خنډ هم ګرځي. دوی په څومره خوارۍ باندې اول له خپلو کورنیو سره مبارزه کوي. البته ځینې کسان
مالدار دي مثلا ټولنه یوه سنتي ټولنه ده نو ځینې کلتوري محدودیتونه پکې شته. کله چې خور لور که پوهنتون ته پرېږدي په دې کور کې اوله کې د دې مبارزه د خپل پلار سره پکار ده چې پلار باید په دې خانۍ کې چې زه مثلا ځم پوهنتون ته زما درس وایم وظیفه اخلم پلار کې ډېر تعلیم یافته وي روشنفکر فکر وي د ورونو سره ګزاره ډېره سخته ده ورونه باید په دې خانۍ کې چې وایي موږ باید لاړ شو درس ووایو تعلیم وکړو که دا ورونه یې ښه وي نو اقل هغه د تره زمانې شاوخوا د کار چې ته اوسېږي وو چې لاس مو پرېږدي چې دا په لورګان باندې تعلیم کوي دا په لورګان باندې مکتب وي اکثر ورسره خستر کورته نه ګوري او سرته ګاتک ورسره تان کوي چې لورګان د کورو کوي لورګان د په کور کې نه تشویفی دی چې باید مخکې هغه دې نه چې قانون سن پوره شي باید واده کړي او تعلیم کې ونه کړي که نه دا خو مشکلات شته. اکثر هم په کورونو کې نه حمایت کېږي. هغه څه چې موږ په کورونو کې زمون ته ارزښت ورکوو هغه څه چې کورونو کې موږ زمون لپاره خواري کوو او هغه څه چې موږ کوشکو چې زمون هم تعلیم نه وکړي او هغه شرایط ورته مسایل وو د لوګان لپاره ډېر کم کم مسایل وو ډېر کم ډېر کم پلورونکي ډېر کمې کورنۍ دې کرا کارو کې او متاسفانه چې بیا ځینې کورنۍ که پیدا هم شي چې دوی وغواړي په لوګان باندې لکه زمون غواړي تعلیم وکړي درس ووي او هغو دپاره اوس طالبان یو جنجال او یو شی شو چې دغه کوم بندیزونه د تعلیم دپاره چې په دې ښځو به وضع کړل دا درې کاله دغه دوه به تعلیم کړې په کورو کې نولې. نو ته فکر وکړه چې دا به یعنې په کلونو کلونو د افغانستان نسلونه دې تاوان ورکوي. یعنې دا یو نه جبرانېدونکې پېښه ده ځکه چې فکر وکړه چې سړی څلور کاله لوړ زده کړه سړی کې پوهنتون ختمېږي خو دغه څه کال څلورم کال مو شروع کېږي نو څلور کاله سړی ته په کور کې نه وه په اتم کې یو ماشوم وه هغه دولسمه فارغ دله که فاکولتا کې وه هغه فارغ دله که د دې پانځي کې وه هغه فارغ دله. بدبختانه ته په داسې وخت کې دا ښځې به په کورو کې چې کله دغه آخرنی امتحان شي او زه هغو په دې امید چې امتحان مې خلاص شو نو سرټیفیکیټ واخلم او ډیپلوم واخلم او ثواب وزم چې د کار کوم او خدمات ورسره کوم خپل وطنوال ته یا خپل کورنۍ ته خدمت کوم هغه ته وخت له هغه مسپما هغه شوه مستثنی بیې ونیسي فرمان صادر کړي جوابات چې راشه په کور کښې.
کله چې صحي زده کړو په برخه کښې مثلا طبي پوهنتون بند نور پوهنځي بند سول بیا اکثر نجونو همدغو دوه کلونو زده کړو ته مخه کړله. که څه هم کله چې یو څوک له انجینرۍ نه راځي دوه کلنې صحي زده کړې کوي قابله جوړېږي نرسه جوړېږي او یا هم دوی د کابل طبي پوهنتون نه راځي دلته دوه کلنو زده کړو ته مجبورېږي. واضح خبره ده چې دا پوهنځي یو بل سره فرق لري مګر د دې لپاره چې دغه زمینه برابره وه دوی راغلل او دا یې شروع کړلې. داسې نجونې شته چې همدا اوس په دویم سمستر کې دوی پاتې دي. دغه رواني ضربه چې دوی ولیدله تاسو څه فکر کوئ دا بېرته د دې ترمیمېدل امکان لري؟
لکه څنګه چې تاسو ویلي اکثره جنکۍ دې ته مجبوره شي چې خلاف د رشتې د زده کړې وکړي. وایي سړی انجینري لولي، څلور کاله درې کاله بې راځي، نرسنګ یې قابل لري، تزلختي خو دا د مجبورۍ کښې مشوره کوي. دوی پوهېږي اجازه شته، تر اوسه اجازه شته، نو کېدای شي دې نه شم پخود وي، نو بېکاره شو، باید تعلیم وکړو او په دې رشته کې. او دوی چې بیا په دې حالت کښې جواب وایي چې دوی فارغېږي، دوی جواب وایي بېټې په کورو کوي، هغه دوه کاله درې څلور کاله خواري کابل پوهنتون کښې د منځه لاړې، دوه کاله خواري چې زده کړې دا د منځه لاړې، طبعاً دو باندې منفي اثر لري. او دا د ښځې ډېر سخت د فشار لاندې ده، جنکۍ یوازې جنکۍ نه، بلکې دوی فارمونونه حتی ټولنه د فشار لاندې ده، چې د دې جبران ډېر سخت کار دی او ډېر په سختي کښې جبران شي، یعنی امکانات ډېر زیات کم دي.
تاسو څه فکر کوئ مثلا په دې موضوع باندې، یو څوک چې د سواد کچه یې بیخي ټیټه وي، یا هم چې اصلا مکتب نه یې ویلی، سواد ونه لري، په دې پوهېږي چې ښځینه ډاکټره افغانستان د مېرمنو لپاره په افغانستان کښې ضرور ده؟ ځکه کله چې ښځینه مشکل ولري، نارینه ډاکټر ته یې وروستل افغانستان غوندې ټولنه کې ډېر سخت ده. په دې باندې ټول پوهېږي، دا کارونه څه معنا لري؟ دا کارونه ولې کوي؟ ولې ښځو باندې ټولې لارې بندوي؟
یو خو ټولنه سنتي ده، بل د اسلام د نظر نه، یعنی نه غواړو اکثره دغه مونږ چې ډېر روشنفکره خلک وي چې لاړ شو نارینه ډاکترانو ته لاړ شو، کله چې د ښځینه موجودیت وي که نه وي، لټوو یو ښځه ډاکتره لټوو، یو معاینات ورسره کوو، یعنی خو هغه نور کومې کورنۍ چې په اطراف کښې پراته دي، هغوی په ډېر سختۍ باندې ښځې ښځینه ډاکتره دي، نارینه خو څه کوي. نو ما وویل چې ښځینه ډاکترانو موجودیت په افغانستان کښې ډېر زیات مهم دی، هم په دې خاطر باندې حقه خارج کښې وي، یو کاناډایي یو امریکایي که هغه نارینه ته ځي که ښځینه ته ځي، هغه ته پروا نه کوي، که هغه چا ته ورځي پروا نه کوي، خپله تداوي کوي. مګر ته خو مسلمان یې، ته خو پښتون وې، ته خو افغان یې، ته ولې کوشش کوي چې زمینه دې ته برابره کړي چې باید ښځې نارینه او ډاکترانو ته لاړ شي؟ پر سبا یې څوک مړ کېږي، نو خو مجبور دی چې هغه بیا که ښځه پیدا نه کړي، بیا نارینه ډاکتر ته وشي، نو څنګه بیا ستا وجدانې مني؟ خو دا په همدې معنا ده چې کله ښځه بندوي په کور کښې نه وي، کور نه پرېږدي تعلیم ته، لور نه پرېږدي تعلیم ته، نو خو مجبور چې بیا به ټولې ښځینه مریضانې ځي نارینه او ډاکترانو ته به ځي. نو په دې خاطر باندې دوی باید دا کار ونه کړي، او د افغانستان د خلکو دپاره ډېره زیاته مهمه ده چې دوی باید ښځینه ډاکتران ولري، ښځینه میډوایف ولري، ښځینه قابلګانې ورسره ولري، نرسان همدا رقم لابراتوار کښې باید ښځینه ورته کار وکړي، ماته فارماسیستان باید ښځینه اوسي چې دوی ته دوا تجویزوي. ضرورت دی، ډېر زیات ضرورت دی په افغانستان کښې، او طالبان ډېره غټه سا وکړي، غلطي کوي په دې کار سره. نو ما ته ویلی چې د دې تاوان به د افغانستان خلک پرې کوي، دوی خو ویلی نو حکومت وي، شاید سبا به ځي، چې دا سبا هم دوام وکړي، خو دا کال دې نور دوام وکړي، دا دوه کاله نور دوام وکړي، مګر د افغانستان خلک موضوع د تعلیم د بندیز د موضوع تاوان ورکوي، ځکه چې ښځې به کورو شي، ښځې چې مشران دي، هغه ډاکتران چې مشران دي، یا به مړه کېږي، یا به تقاعد کېږي، یا به کومه خواته ځي، یا به د کار حوصله نوره نه لري. مګر که یوازې موږ بیا نور نه لرو، نور جنکۍ نه شته چې لاړ شي په وینخانه کښېني، لاړ شي په بازار کښې کار وکړي، لاړ شي په دواخانه کښې کار وکړي، یو ډېر غټ تاوان دی د افغانستان د خلکو لپاره، او بل څه د افغانستان د ښځو لپاره.
کله چې په پیل کښې طالبان د دویم ځل لپاره راتلل، اکثره کسانو په دې باندې خبرې کولې چې دا طالب هغه د شلو کالو مخکې طالب نه ده، دا اصلاح شوي خلک دي، نجونې به مکتب ته ځي، ښځې به کار ته ځي. رسنیو کښې دا ډول تبلیغات دوی ته لیدل کېدل چې دا خبرې یې کولې، مګر هر څه برعکس ول. هماغه طالب چې شل کاله وړاندې دا اوس هماغه طالب ده، شل کاله پنځه ویشت کاله وړاندې چې دا هماغه کسان دي. دغو کسانو سره له دې چې روشنفکره و، ولې دا تبلیغ یې ورته کوه؟ اوس به دوی خلکو ته څه ځواب ولري؟
دلته څو شی دي، یو خو هغه وو چې ځینې کسانو د هغه سیاسي پلوه دوی ته لابي کوله، د هغې حکومت نه یا ناراضه وو، یا نه وو، هغه حکومت دوی خوړلی وو، هغه حکومت د دوی سره وو. همداسې کسان وو چې منافقت و د طالب لپاره لابي کوله چې طالب را شي، طالب پخوانی طالب نه دی. یو دوی په توافقات کښې به داسې شی نه وو چې تاسو ښځې په کورو کښېنوئ او تاسو ښځې تعلیم ته مه پرېږدئ. دا کار به ورسره خارجیانو نه کړی وي، نه به یې منلی وي که کړی وي، هغو هم ډېر غټ خیانت کړی دی، غټه غداري کړې ده. نو په دې خاطر باندې ځکه څوک چې دوی په توافقات کښې وو، مونږ ته به یې ویلي، د نږدې نه به مونږ ورسره خبرې کولې، مونږ ته به یې ویل چې نه، طالب دې ورته اوس ښځ ته تر دکتورا پورې اجازه ورکوي. رښتې دوی غږونه شته چې دوی وایي چې مونږ تر دکتورا پورې ښځ ته اجازه ورکوو چې تعلیم ورکوو. دا چې دوی اوس منافقت کوي،
هلته ویلی یو شی دی او دلته باندې کلی بل شی نو دا بیره خبره ده کنه نو په دې خاطر باندې ما تر ځینې خلکو د سیاست له لحاظه دوته دغه کول لازم کوله او څه د خپل منافقت وکړي نو اوس نو زمونږ علم دا ده چې هغه چا چې د اواز دپاره د طالبان سره خبرې کړې دي هغه د ټرمپ په موجودیت کې شوې وي نو هر څه هغه ته معلوم دی که چېرته همدغسې کیسه وي خو یو موضوع او که داسې کیسه نه وي دا شی د افغانستان ښځې باید د دې موضوع نه وي قرباني شوي مونږ ماقیم چېره ویلي چې د افغانستان ښځې باید د دې سولې قرباني نه شي که نه د سولې پروسې چې زموږ ته راځي دا باید دې قرباني نه شي او متاسفانه قرباني شوي پس بله نور اما چا چې دو سره مذاکرات کړي دي افغانستان د حکومت سره خو مذاکرات ونه کړو خو اما خارجیان سره یې کړي دي او دا موضوع باید هماغو حل کړي که په رضایت هر کله حل کړه کړي باید حضور وي حل
د افغان مېرمنو ګیله دا ده چې نړیوالې ټولنې هم دوی له پامه غورځولي دي ورځ تر بلې هغسې دوی ته پاملرنه نه کېږي لکه په پایل کې چې اوسوله چې دوی به د ښځو دفاع کوله ویل به یې چې دوی حق د زده کړې لري د کار لري مګر اوس نړیواله ټولنه هم دومره بس نه ورباندې کوي چې یو څه چې افغان مېرمنې خواشینې کړي هغه دا ده په دې اکړه تاسو څه وایي ولې نړیواله ټولنه افغانستان له پامه غورځوي
ګورې نړیواله ټولنې لپاره په سیاست کې هر چا ته خپلې ګټې مهمې دي نه د افغانستان ښځې ځکه که د افغانستان ښځې دوی لپاره مهمې وي نو دوی چې کله دا توافقنامه ترلاسه کوله وایي طالبان یو قوي تضمین اخیستل شوی وي هملته په دوحه کې د افغانستان ښځې باید متضرره نه شي په دې پروسه کې صحیح ده حکومتونه ځي او راځي که اشرف غني لاړو طالب راغی که طالب ځي سبب وایي بل څوک راځي بل څوک راړی بل څوک به راځي حکومتونه چینجېږي مګر خلک متضرره کېږي نه که نه دا باید دونه یو قوي تضمین اخیستل شوی وي او ما ته وویل چې نړیوال لپاره خپلې ګټې مهمې دي نو خبره دا ده چې هغو ته خپلې ګټې مهمې دي دا چون د افغانانو مشکل دی خپله افغانان باید حل کړي افغانان باید فشار راوړي په طالبانو باندې هغه فامیلونه چې اولادونه یې مثلا همدا اوس بې تعلیمه دي هغه خویندې د موږ تاسو ګورو چې د خارج کې دي خپل ته پورته منډې وایي لا تر اوسه چې طالبان په رسمیت ونه پېژندل کېږي همدې ښځو د مبارزو نتیجه ده چې منډې وایي او غږ جېږي او د افغانستان د ښځو حقوق د پښو لاندې شوي دي یا بشري حقونه یې نقض شوي دي نو یو خبره همدا هم ده او نړیوال خو ما ورته وویل دی چې هغو نسبت دې ته چې د افغانستان ښځو ته ترجیح ورکړي خپل منافع ته ترجیح ورکړي
هغه مېرمنې چې په بهر کې دي واک لري مثلا د دې ازادي لري چې دوی د افغان مېرمنو حق په افغانستان کې غواړي هغو ته مبارزه وکړي دوی ته څه کول پکار دي چې دوی افغان مېرمنې یوازې پرې نه دي که نړیواله ټولنه پرې دي که طالبان ظلم ورباندې کوي که هر څوک یې کوي مګر ډېرې روشنفکره هغه مېرمنې چې تحصیل یې کړی په بهر کې لرو یا پخوا راغلې وې یا له روسي تحول څخه وروسته راغلې دوی ته څه کول پکار دي چې د افغان نجونو افغان مېرمنو اساسي او بشري حقونه وغواړي مبارزه وکړي او تر هغه وخته یې وغواړي تر څو یو نتیجه ورکړي دوی ته څه کول پکار دي
اگر چې دو په نسبي شکل مبارزه کړې ده او زه راضي مې ته نه خصن د څو خاندې څنګه تاسو چې همیشه هغه جګوي او بار منډې را منډې وي ښکار کړې او زما هیله ده افغانستان د خو ځان چې بهر کې دي او اته دوی د متحدینو چې دوی سره کار کوي او هلته به دوی لابي وکړي او دوی به منځ کې همغږي ولري همغږي په دې معنا چې که په اروپا کې سړی غږ جګې دلته په امریکا او کاناډا کې باید سره جګې که په پاکستان په ایران کې څوک غږ جګې دلته باید په کاناډا نړیوال سطح د افغانستان په سیاستونو کې چوپ تاثیر گزار دي د هغو سره باید خبرې وشي او فشار اوړي که طالب ته اول په کومک یعنی که موږ چې بالکل کومکونه پرې بند کړو خو ضربه د افغانستان خلک ګوري د افغانستان ولسی ګوري مګر طالب ته کوسه هر هفته دو پیسې ورلېږي دغه پیسې باید مشروطې کړي ته د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږده مکتب ته پرېږده تا ته زه پیسې درکړم کړي بندې دي کړي که نه خو د حکومت به یوه ورځ هم دوام نه کړي خو که نړیوال کې خو به دغسې وکړي که امریکایان غواړي خو دغسې کار دوی کړي که نه خپل حکومتونه دې پرې بند کړي او یا هغه دې ورته مشروط کړي چې د افغانستان ښځې کار ته پرېږدي د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږدي نو تر هغې چې موږ یو همغږي ولرو اتفاق ولرو په یو نظر نه اوسېږو نو سخته ده مبارزه کول خو بیا هم هیله مې دا ده چې باید په یو نظر اوسېږو همغږي ولرو فشار او ځکه موږ کولی شو دلته منډه هم کولی شو چا سره کېناستلی هم شو دا موضوع راوي کولی هم شو انتقاد هم کولی شو خبره هم کولی شو رسامې ته وتلی شو د افغانستان ښځو په دې امکانات نه لري موږ ولې دلته چا چې خپل حق لپاره غږ جګولو د شهدان سره څه رقم برخورده شو نو هغه هلته هم زموږ د ورون ته هم ضرورت دی اوس ما هیله د افغانستان د ډاکترانو چې ده دا د افغانستان ښځینه ډاکترانې نرسانې دو دیوا خو هېڅ وظیفې ته نه ځي نه د شپخانې ته ځي، نه د کلینیک ته ځي او هېڅ ځای ته نه ځي. وخت دوه کورو کې د خپلو نورو خویندو لپاره ودي ګوري چې نارینهتونه مشکلات سره مخ کېږي، همدغه طالبتونه مشکل سره مخ کېږي چې د ښځینه ډاکتران شپخانه بندوي، دوا پرې بندوي، لابراتوار پرې بندوي چې د خپل مرزه مړ کېږي که نه مړ کېږي. پس د هغې نه دوی په دې پوهېږي چې دلته د ښځو شتون او څومره ضرور دی او څومره ورته ضرورت دی په افغانستان کې.
بلې خوږیاڼي صاحب، افغان مېرمنې کله چې دوی خپلې ستونزې ویني، مشکلات ویني، نو یوه ګیله دوی ته درېږي. کوم کسان چې بهر دي لکه څنګه چې ضرور ده، د دوی د حق د غوښتنو په برخه کې دوی مبارزه نه کوي یا دا څه کمه کوي، دوی ته به تاسو ویل څه وي؟
زما ولې همدا دی چې وجدان دا زمونږ د هرې ښځې وظیفه ده. په هغه ځای کې چې مونږ تعلیم کړی دی، په هغه ځای کې چې مونږ کار کړی دی، خصوصا زموږ غوندې ښځې چې د هغو نمره یې اغوستی دي، هغو مونږ اعتماد کړی دی او مونږ یې د مشرانو یا د په صفت ټاکلي یو د یو اعتماد مهنه. دا که مونږ ژوندي وو، که په افغانستان کې وو، که د مشکلاتو سره مخ کېدو مو باید دا کار کړی وو، که اوس بهر وو، زمینه ډېر راته مساعده دا کار کړی. هره ښځه باید دا کار وکړي، د خپلې خور لپاره، د خپلې مور لپاره، د خپل ورندار لپاره، د خپل ترلور لپاره، د خپل قوم لپاره، بالاخره خپل هېوادوال لپاره باید دا جي کي او مبارزه ورته وکړي.
بله، یا دوی ته به څه ډاډ په اخره ولرو چې دا ورځې تېرېدونکي دي، دوی د خپله روحیه له لاسه نه ورکوي، دوی ته به څه ډاډ ولرو په اخر کې؟
دا واضح خبره ده چې هر شپې پسې رڼا شته، سهار شته، هر شپې پسې شته. ابل ځل طالبان راغله، تقریبا هغه وخت مونږ کار کولو، خو کورو یې کړلو. حتی کور کې به مې پټ شاګردان ته درس ورکولو. زما خېری کې ننګرهار کې یو ډېر معلمان ما سره وي، د ولسې ادارې معاونه وه، نو کورسونه مې جوړ کړي وو د خپلو معلمینو ته. مې ځان ته جنافې ته کور کې درس ورکولو، دروازه راغله، دروازه راته وویل راتب سره تعلیم وزیر درا وسه پاینده کې دلته ماشوم راغی درس یې ویلو. یو به هیڅ خبر نه یې موږ دا سخت تیر کړی. د خو د موږ ول د شل کلم بیا غره کار مو کې منډې مو کړو، را منډې مو کړو، تر پارلمان هم ورسېدو. بولاس کلم هم تیر کړو. یعنی هغه شپې پسې وړانا و او دې شپو پسې مې وړانا شته. بچ نه کې هیڅ کله خپل امید لا سور نه کی کوشش دی کی چې ځان مصروف کی. خیر دی کړو تعلیمونه دې تړلې دي، د سه مهارتونه دې بوخو کې دوه یاد کی، یا دې کوشش کی چې پور کې دوه. یو څوک مثلا فاکولته ویل د پکور ناس دا کول شي، پور نور واښمان ته تدریس کوي، چا دوه سم ویل د کې شغه د اخور شوګم کې دغه لپاره درس ورکوي چې دوی چې کله مثلا د زمينه به برابرۍ کې دوی زموږ مکتبونه ته دوی په پکو ولاړ وي.
ډیر زیات مننه خو ګرني صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
ژوند اوس ډیر من
درن دوستانو، دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میرمنو د زده کړې په ارزښت او حق باندې خبرې وشوې. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه وه پولیسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي سایمه خوګیانی. تربیه پرزه کې چې یاست علم مال او ملګری.
آزادی میلمه د آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروانیم د آزادی رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه عبدالوهاب چپان نومیشي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلی، سیاسي فعالیتونه یې کړي، په همدې خاطر یو موده په زندان کې تیره کړې او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشته، لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسیدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چبان د مې وغوښتل چې د خپل زیږنځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوګیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی، هلته زېږېدلی یم. او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري لوړوالی دی. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایي شکل باندې ویلې ده.
د همدې کلي په باره کې زموږ اورېدونکو ته یو تصویر ورکړئ. څنګه ځای دی؟ د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اواب متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو اغلری موقعیت لري او د مرکخیلو تنگه دیدی کلی دی منز نواتله ده چه امدتن خلکی دی خوار پنام بانی یاده ای او دی خواهی هم کلی دی اغی خواهی هم کلی دی چه امدتن پکی دیر خلک اوسیگی پا اغا وقت که چه دی داود خان دی وقتونو پا احسایه که چه مالی دلی و پا اغی وقتونو که پینزل لزر خلک ده در لودل چه الته استوک نکواله اوس وی چه دا تعداد دیر زرو تنو تا پورته شویده دا یو داسه منطقه ده چه دی جلابات دی هوا پا نسبت بانده دا هوا کاملا تفاوت لیده تفاوت پا دیر که ده چه دا هوا عمدتاً دی کابل سره یو دول ورتواله لیده او همدغه سه تودوخه هم لکسه توده او پایانی حال که ساره هم لری واوری هم دلتا وریگی او جمعه هم لری او خصوصا پا پسرلی که دی دومی اشتو دی پاره بارانون لری چه اغیط زول ویل کیگی او دی منطق پده که دی چه